قدر منوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو د دې خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په وبخې د بشري د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراز جون پشي بو کې خو د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو تر هڅه مخکې حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو ارکلې کړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پلوټ الوتکو په 15 حملو کې شپږ شپېته وسلوال وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکرات سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه وګڼلو. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نورګامونه هم واخیستل شي. رویټرز خبری آژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اګست د میاشتې په 15 او 16 پلان شوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو ارکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې شوي چې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان د احمد ضیا عبدلسی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. دا وایي وروستۍ عمله په اچین ولسوالۍ کې شوې چې 10 کسان پکې وژل شوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړمه ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله شوې ده. د دې ولایت امنیه قومندان زلمی وریاخیل پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په حمله کې درې پولیس زخمیان شوي دي. دا وایي خوشبختانه زموږ پولیسو ته د سر زیان نه در رسېدلی. دښمن پیاده کسان هم ځای پر ځای کړي وو چې زموږ د پولیسو سره په نښته کې 9 مړي، 14 زخمیان، یو میلده شکه او یو موټر سایکل زموږ د پولیسو لاسته ورغلل. د وریاخیل په وینا وسلوالو اول د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې ډزې پیل کړې. په بامیان کې پرون یو شمېر مدني فعالانو، دینی عالمانو او ولسی خلکو په سوله ییز لاریون کې د جلدې سپیخه وغندله. دوی له حکومت وغوښتل چې عادلانه څېړنه وکړي. د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والي او امنیت قومندانان له دندو لرې کړي. دوی د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنیت قومندان عکسونه وسوځول. په جلدیز کې 13 اونۍ دیش سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړو امنیتي ادارې د کسانو ته د مرستو پر اساولو کې په پاتې راتلو تورن کړي. خو د میدان وردګ ولایت وایان د تاولله خوګیاني وویل چې پیښه ته باید قومي رنګ ورنه کړ شي. خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د څېړونکو پلاوي د کار پایلو ته په تمه دي او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به عادلانه او ملي پریکړه وکړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کونس ویل اوباما مطمئن نه و چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع شوې غاړه کیږدي او د دې چانس چې یوه موافقه به وشي نیم په نیمه ګڼي. یوه بل سناتور بینګاردیان وویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې دا یوه موافقه لاسلیک کړي غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د درېیم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولی شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ دواړه پرون د روسیې د وفا ښار ته رسیدلي چې د شانګای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریتو کې ګډون وکړي. پوتین شي جینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلي په ترڅ کې وویل چې د هاتو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولی شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربیره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمېدو او د اوکراین په خاطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هېواد اقتصاد له رکود سره مخ شوی دی. د چین د اسهامو ارزښت هم تیره میاشت یوه پر درېیمه رالوېدلی دی. د یونان د مالی وزارت وایي چې د دې هېواد بانکونه به د راتلونکې دوشنبې تر ورځې تړلي وي او خلک کولی شي چې په ورځ کې شپېته ایرو له خپلو بانکي حسابونو وباسي. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول او خلکو ته اعلان وشو چې د پیسو له اتومات ماشین یا ATM څخه په ورځ کې له شپېتو ډالرو ایستلو حق لري. د یونان صدراعظم الکسس سیپراس پرون ژمنه وکړه چې حکومت به یې نن د معتبرو اصلاحاتو پلان د پور ورکوونکو هېوادو استازو ته وړاندې کړي. د یونان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمېدو اندېښنه دې نه کوي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربرینیتسا ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. د سرایو ښار یو اوسیدونکي دودو د روسیې د دې اقدام په اړه وایي ټوله نړۍ د سربرینیتسا په پیښه خبره ده. پریکړه لیک ته د امنیت شورا 10 غړو مثبتې رایې ورکړي. د امنیت شورا 4 غړو هېوادونه انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا برخه نه ده پکې اخیستې. د امنیت شورا دا پریکړه د سربرینیتسا د پیښې د شلم تلین په مناسبت برېتانیا جوړ کړی دی. د پریکړه لیک متن هم برېتانیا برابر کړی دی. دوو نړیوالو محکمو په 1995 میلادي کال کې په سربرینیتسا کې د لږ تر لږه 2000 مسلمانو، نارینه او هلکانو وژلو ته د قتل عام خطاب کړی، خو د سربیا حکومت او په بوسنیا کې میشت سربیان مخالفت کوي. روسیې چې د بوسنیا د سربي مشرانو او د بالکان په جګړه کې د سربیا ملاتړ کوي ویلي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د جګړې د یوې خوا په اړه دی او نفاق جوړوي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر ضروري ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. دې د البانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل زه درته ویلی شم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړیږي. د جرمني صدر اعظم پرون په بلګراد کې د سربیا له صدر اعظم سره هم وکتل او ویل چې د بالکان په لویدیځ هیوادو کې به د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي. انګلا مارکل نن سرایو ته ځي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکي دی او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. د میدان وردګو ولایت د جلریز د پیښې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی د هیئت لخوا د ګمارل شوي هیئت لخوا یوې عادلانه پرېکړې ته سترګې په لاره دي.
بوک خاص بزر بس کتنا وه ته ډول پریکړه کوي ولې د ولایت بوک خاص وختنه امداده کوي هر ډول پریکړه کوي باید عادلانه وو.
یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولی شي د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له سرمشریز څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هوارې ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي.
فکر کوم چې دا شانګهای کنفرانس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په څه کې یو مثبت کردار ادا کولی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. دا ځل هم د پیزوان په اړه زیات معلومات ترلاسه کولی شئ.
پس نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
قبل کړم لګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یو نامه هم په اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یو نامه مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډونکوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د رسمي پیل لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهمه دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نیکولاس هیسوم 13 میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ترسیدو تږی دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډېره ضروري ده او د دې هیواد خلک حقدار دي داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د شاغلی کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب امارتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي مذاکره د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغون شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
تر لومړی ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه دی. له دې مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. چین چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړي له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شویو خبرو څارنه کوله. د چین بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته کولی شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز ویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
ببین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا خواهید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانه هڅي د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لري له چارواکو څخه چې دې پروګرام ته رابلل کېږي وپوښتئ. خو د سولې موضوع هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ډېره توده شوې ده، البته په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتوالي سره یو ځای. د افغان بی سیم للار هم یو شمیر اوریدونکو موږ ته ډېر پیغامونه په دې ارتباط راستولی دي. باریګل د خاص اورزګان څخه لیکي چې د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو، خو د دین له دینی عالمانو څخه هم غواړو چې خپلې هلې ځلې پراخې کړي. عبیدالله عابد هم د غزنی څخه لیکي له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې دا ډېرې مبارکې ورځې دي، او د وطن د په وطن کې د سولې لپاره دعا وکړي. له کندهار ارغستان ولسوالۍ څخه هم کمال الدین چپان لیکي ډېر خوښ یم چې خپلو زپلو خلکو او زما ګران افغانستان ته سوله راځي. دا یو شمېر پیغامونه تاسو ډېر راستوي په مختلفو موضوعاتو نظر را سره شریکوي. کور مو ودان، موږ هم هرومرو درته خبرو په پروګرامونو کې ستاسو له پیغامونو څخه انکار اخلو. د افغان بیسیم 1903 شمېرې له لارې بیا هم دغه روان یا دغه بهیر جاري وساتئ. د سولې پر موضوع ډېرو نړیوالو ورځپاڼو هم لیکنې خپرې کړې دي. اجمل انتبه غوږ شو.
په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب شوی خبرې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د لیکنو موضوع ده. ګارډن ورځپاڼې په دې اړه د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي، په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې او ورځنۍ خبرې د دواړو لورو ترمنځ په دې موافقه پای ته ورسېدي چې د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته به بیا خپلو کې غونډه کوي. دا ګاردن ورځپاڼه زیاتوي د سه شنبې د ورځې خبرې د افغان چارواکو او طالب استازو ترمنځ د څو پرله پسې غیر رسمي غونډو وروسته ترسره کیږي. په لیکنه کې د قطر او ناروی غونډو ته اشاره شوې ده. د ګاردن د لیکنې لیکوال په وینا دا لومړی داسې خبرې دي چې افغان حکومت په رسمي توګه تاییدوي. همدارنګه د دې خبرو عامه بڼه د دې څرګندوي ده چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل خواته پرمختګ شوی. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، او هیله یې څرګنده کړې چې د دې خبرو اترو نتایج به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو یو رپورټ خپور کړی. وایي د اسلام آباد خبرې د دواړو لورو چې په خپلو کې په جګړه دي ترمنځ لومړنۍ په لوړه سطحه مستقیمې خبرې دي، او دا هیلې ورسره ملي دي چې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رسمي خبرې زر تر زره پیل شي. ورسمانه د یو لوړپوړي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د پاکستان په قربتوب د افغان حکومتي او طالب استازو ترمنځ په دې خبرو اترو کې امریکایي او چینایي استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. رسپانه وای د دې دوو هیوادونو د استازو ګډون او د پاکستان لخوا د سولې له خبرو سره لیوالتیا په قضیه کې هغه ښکیل لوري سره راټول کړي چې د سولې د پروسې لپاره مهم ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال رسپانه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې ویلي چې د خبرو اترو ته په دې پروسه کې د یو لومړني ازمایښتي ګام په سترګه ګوري. رسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وایي ډېره هڅونکې دا ده چې طالبانو له افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول منلي، ځکه تر دې مخکې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې لویه ستونزه دا وه چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول نه منل. وال سټریټ ژورنال رسپانه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویلي چې ښایي د دې خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړونکي هم واوسي. خو نواز شریف زیاته کړې موږ باید ډاډمنه کړو چې هیڅوک د سولې دا پروسه منحرفه نه کړي. نواز شریف په دې اړه چې څوک به د دې خبرو اترو د ګډوډۍ هڅه کوي جزئیات نه دي ورکړي. ورسپانه په خپل لیکنه کې یو ځای وایي تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې د اسلام آباد خبرې د طالبانو د مشرانو بشپړ ملاتړ لري که نه. ورسپانه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې لیکي نشي تاییدولی چې آیا په اسلام آباد کې استازو د سولې په خبرو کې برخه اخیستې که نه. یو تن چې د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوي او وال سټریټ ژورنال ورسپانې نوم نه دی یاد کړی ویلي د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د درې کسیز پلاوي مشري ملا عباس اخون کوله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عامې روغتیا وزیر و.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو خپرونې د غراز د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شي ازادي راډیو ټکی اورګ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د جیل ریز د پیښې په اړه د دولتي پلاوي څېړنې پای ته رسېدلې او دوی اوس د دغه پلاوي پریکړو ته سترګې په لاره دي. په جیل ریز کې د تېرې پنجشنبې په ورځ شاوخوا 10 تنه سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. سیمه ییزو پولیسو امنیتي چارواکي انګرام کړل چې دوی ته په خپل وخت مرستې نه دي رسولي. جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې
په بامیان کې یو شمېر کسانو پرون په یوه سوله ییز لاریون کې د جلریز د پیښې د عدلانه څېړنې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې په دې لاریون کې د مدني ټولنې فعالانو، سیمه ییزو خلکو او یو شمېر قومي مشرانو ګډون کړی و. د بامیان د عالمانو د شورا ویاند محمد سجاد محسنی پرون وویل موږ له هغو کسانو چې د دې هیواد د چارو واګې په لاس کې دي غواړو چې د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والی او امنیه قومندان د هغوی له دندو لری کړي. موږ نه غواړو چې دا کسان سارنوالۍ ته وسپارل سي، ځکه هغوی که نن سارنوالۍ ته ولاړ سي سبا به بیرته خوشي سي. موږ غواړو چې دا کسان له دندو لری شي. موږ غواړو چې زموږ د بچیانو له څاڅکي وینې څخه دفاع وکړو. موږ د خپل قهرمان قومندان محمد سیاه دفاع کوو. د کسانو پرون د اعتراض په توګه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنیه قومندان عکسونو ته اور واچاوه. په عین حال کې د میدان وردګ ولایت ویاند اتاوله خوګیاڼی وایي چې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو د پیښې په اړه باید عدلانه څېړنه وشي او په دغه مسله کې د قومي توپیر شتوالی ردوي. اتاوله خوګیاڼی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر له لوري ورستول شوي پلاوی خپل کار بشپړ کړی او پرون کابل ته ستون شو.
مقام یې په پیدا مې مرکز کې و، درس ولسوالۍ کې و، هغه ټول د یادو خصوص خنه دي سمول شوي. په ټاکلي وخت هلته کوم امکانات ورسېدلي، ولې ځینې ستونزې شتون لري چې دغه پلاوی یوه موخه هم هماغه ستونزې څېړل دي.
د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړو، مدني او سیاسي فعالانو د دې ولایت امنیتي ادارې د جلری سیمه ییزو پولیسو ته د مرستو پر رسولو کې په پاتې راتلو تورنې کړي دي. په هغه حیات کې چې د جلریز د پیښې د څېړنې لپاره میدان وردګ ولایت ته استول شوی و او یوسف پښتون یې مشري کوله، د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ رتبه استازي شامل و. د میدان وردګ ولایت ویاند اتاوله خوګیاڼی وویل چې د جلریز په پیښه کې د ستونزو یو لیست چې د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو جوړ کړی و ورغلي پلاوي ته سپارل شوی دی.
دا ستونزې په څو برخو کې دي. یوه برخه یې همدا هم ده چې په ټاکلي وخت دې سرتیرو ته همکاري نه ده رسېدلې. ځینې د سیمو خلک دوی سره د همکارۍ د ولسونو د همکارۍ نه لامل په ګوته کوي چې دوی خپله د دې سیمې ځایمې سرتیري نه ولکړه. همداراز یو شمېر خلکو پلاوي ته یادونه وکړه چې د دغې پیښې رامنځته کېدو دومره کله پاتې ده اوښتو د سرتیرو کموالی ولسونو په ګوته کړ. ځینې نور لاملونه یې هم په ګوته کړي چې په لیکلي بڼه باندې به مخکې یادونه وکړه پلاوي ته سپارلې دي. موږ هم زر بس پلاوی څه ډول پرېکړه کوي، ولې د ولایت مقام غوښتنه همدا ده چې هر ډول پرېکړه چې کېږي باید عادلانه واوسېږي، په ملي ډول واوسېږي او یوه قومي پرېکړه
به. اتاوله خوګیاڼی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز پیښې ته باید له ملي نظره وکتل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري یو شمیر کارپوهان وايي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولای شي د شانګهای د سیمه ایز همکاري د سازمان د سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې هم وايي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر به په دې غونډه کې په خپلو ویناوو او څرګندونو کې له ګډونوالو سره پرې ډیر تاکید وکړي. یوسف خان زدران پرې تفصیل لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوري ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییز اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغه مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شي کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو او ریاضي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بوجود ما هم تر وو بوجو پوری اوریدلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د وینې بهون کې تبې دی وایروس د مخنیوي لپاره کچیرته د دې ناروغي نښې لیدل کیږي باید ژر روغتیایي مرکزونو ته خبر ورکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان په دې ناروغي اخته شوي او مهمې نښې تبې او سخت سرخوږی، زړه بدوالی، د مفصلونو درد، د وینې کېدل او د پوستکی شینوالی دی. جزئیات د سفیر لستانی زی راپور کې
که څه هم د وینې بهون کې تبې د پراخېدو اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک باید د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر وخت هم د دې ناروغۍ مثبتې پېښې په هیواد کې لیدل شوي او سږ کال هم د دې ناروغۍ د پراخېدو په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې بهاون کې ناروغي د علایمو په لیدو سره دي ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
کچېره خدای نه خواسته دوی دغه مرزي ویني چې ځان کې د خپل د فامیل په غوړ کې چې پاجي نه ویني راځي سر دفتن دوی ته سردردي ډېر لوړه تبه، د ملا درد، د پښو درد، د عضلاتو درد، د زړه درد، زړه بدي وسه ورته پیدا کیږي. دوی ډېر ژر ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي. مونږه کچېره تدایو شي نشي د مرزي کېدای شي چې خدای نه خواسته
مریض ووژنې.
د وینې بهون کې تبې وایرس د یو ډل حشره له چیچلو یا هم د حیوان یا انسان له ترشحاتو سره تر تماس وروسته انسان ته انتقالیږي. محسن د یو ناروغ پلار دی چې زوی له څه وخت راهیسې په وینې بهون کې تبه اخته شوی او اوس وخت د کابل پانتاني روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی د هیواد د لابراتوارونو په کار انتقاد کوي او وایي چې له نږدې شل ورځو راهیسې له ناروغ زوی سره ډېرې سرګردانۍ تېرې کړې دي.
دا قصاب د مال پوسو د لشینې نه د مرض ورغلی و، د چیچلی و، بدلدی نه د مرض دته ورغلی و. یا له دې جا دا بوت کلینیکو ته کلینو کې ورته سیروم تیر که بیا استفراغ کوه، بیا له دې جا هم دا بوتن پېښور ته بېرته جواب را که بېرته راغللو همدغې شفاخانه ته تبه پې راتللو ګنسیت یې درلوده خولی پې ډېر راتلې په آخر کې وینه کېناسته.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د وینې بهونکې تبې 15 شکمنې پېښې په کابل، ننګرهار او هرات کې ثبت شوي چې له ډلې اتو کسانو تر اوسه پورې ساور کړې ده، خو له دې ټولو سره سره تر درملنې مخکې په وقایې ټینګار کېږي. معلومه نه ده چې په افغاني بېوزله ټولنه کې چې ډېر خلک یې په عادي کارونو بوخت دي او تر نورې نړۍ د افغانستان محیط په ډول ډول وایرسونو ککړ دی، په دې ناروغۍ څومره افغانان اخته کېږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې پروګرام کې هم که غواړئ چې د پیزوان په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ نو دې پروګرام ته غوږ شئ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو له وروستي حاله مو هم خبر وو، خو اوس حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمن د مخامخ خبرو ارکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په 5 حملو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیت قمندان وایي پرون د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله کې 3 پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولی شي د ګډ کار له لارې خپل اختلافات حل کړي. د یونان د مالي وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکې دوشنبه تر ورځې تړلي وي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربنیڅه ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پتموده ازادي رادیو ټکی اورک مخله دې چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د ایران د اټومي لانجې د هواري په مقصد د روانو نړیوالو خبرو له حاله مو خبرو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخامخ شوې دي. ډیپلوماتان وایي ایران خپلې غوښتنې نورې هم زیاتې کړې دي. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول شویو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو لګیدلي بندیزونه هم لرې شي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکرې وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوي چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. په وروستیو کې ایران د موافقې له عملي کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبه شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28 د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوخت دي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړي، خو داسې ښکاري چې ایراني مرکچیان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10 یعنی د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په مزنی صفه په 2.89 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنوي اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي ادب او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک کې راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته چې راځي، دا باید ډیر مسؤل او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنوي اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلې دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د ازادي او د حقوق بشري هم کوم ازادي یعنی او کوم شرط او حقوق بشر آزادیگان چه دی بچه دوغوی برخورداری اوغوی کوم تبعیض ضرورت سره مخامخ نشی او اوغوی چه بشر کله چه افغانستان هر بشر چه افغانی چه د برنامه ملکی او د ټول دی یا سان حقوق نه برخوردار دی او اوغوی ته باید چه تبعیض مخته نشی. په دې قانون کې داخلي دي چې کوم خارجیان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي او حقوق چې لکه حق صحت، لکه حق تعلیم تربیه، باید چې ټول د غوی فامیل هم برمن شي، ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي، باید چې د غوی حقوق نه د خارجیانو هغه فامیل چې دلته اوسي کې غوی هم باید برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول ارزوي؟ هغه له خپلو حقوقو څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې، ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روزه سم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دی دلته کوم خارجیان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغوی نه ده ورته سم هغوی نشي په امر کې ځوان نشي کولای په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې قانون کې راغلي دي او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشتا سکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرل چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا په کوم په لاپسای وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لا شي
ازادي رادیو یو سره 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی مهر صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا
یو څلوېښتم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایدات په دې وطن کې واخلي غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخورد د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی ته او خوی خوړی چې دلته جایداد نه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایداد نه ملته وو دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دی افغانستان کې دی یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسولین د وزارت کار امور شمایي چې موږ ته انداسه موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دی افغانستان کې کار لپاره راغلي دي په دې 3000 کسانو کې صرف یواز 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار امور شمایي نه هغه 8000 نور د کسان تر اوسه جواز نه دي ولا غیر قانوني دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زمونږ سرحدونه په امریکایانو سره ډیر زیات سرحد لري او د زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریباً یو سلو 3000 کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي خو از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل به وي کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راځي باید د وزارت کار او امور اجتماعي رسمي جواز واخلي او هغه ته کله جواز ورکل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دینه چې جواز و نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوښ نه کولای شي دلته کار وکړي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو ملسه
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا. مگو عبیدن کو سلام او نیکی ہی لی مینوالو د دغه لنډی پاوری دو بمو پا ذهن کی دیوی ناوی داسی انزور چی پر تندی ٹیکا پا پوزی پیزوان او لاسونی نکریزو سرکڑی وی را تیر شوی وی. پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پاسې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم دی د پوزې په منځنۍ دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم. وخت پی ځوان دے خوشحالی گی وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی.
درنوز دیکھو پیزوان ده غیگانی نوم ده چه پخوابه نویانو تا چول که ده. خو پیغل انجونه تری هم پریز نوی. زینو پیغل با هم پا ودونو که پیزوان پا پوزه کهوه. ده گرنه یوی گرد یلقی تا ورده ده چه ده پوزه پا منزنی دیوال که اچول کیگی. ده سیویل کیگی چه پیزوان بعد لرغونو آریایانو ودشویو میرمنو استعماله و چلای هم به هند که استعمال موجود ده. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوګی مې نشته پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري. یا اول حقوط خیلی گانی دی گانو که به پیزوان ده پیزوان پیو خاص هم داست خاکی بجوره ده نقا پیزوان منگه تاس پولیسی عدد که پلنده یو که تیر پلنده یو که خیلی زیاد راقله لکه ده ولنده چما تسته او ایلی. خو دقا پیزوان بعد اکثرا زمانگه تاس و پولیسی عدد که تیر پغربی سیمو که دیر استعماله ده. پیزوان با معمولا لسپین وزر یا نقریز خیوری ده دیر خواسته با و او دا با معمولا غزمان انجون آچهو و حتی واده کار خوزو با هم آچهو نیست. با دا گانه یا سم حدودی شوی دی نشته زین خلکو با ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفتاسی کبوله شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که به سنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا هاگه بس کلتوری هویت لری او دقا سیگانی دی به حقیقت که چه دقا لمنزنزی یا کلاسیکا او دا اینی بنه لری.
دا چه پیزوان لطشی جوری ده؟ چه استعمال او اولی اوز استعمال کم شوی؟ استاد غم پاره وی؟
نن سبا لزر و هم جوړوي، خو د خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده، دا ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. ځینو وردونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغوی د پیسې یا تجارت یا ځینې نور هغه لري کارونه لري، هغوی د پوهدونو کې ورسه استعمالوي، حتی د زرو خاله استعمالوي، د زرو غاړکۍ دا خبرې خوڅه کوي چې نور نور شیان استعمالوي. خدا زمونږ د خلکو لپاره دغه کار محدود ده. په پخوا وخت کې که څه هم چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر وه، مګر په نورو سیمو کې هم دښته زیات وه، ځکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادګي درلوده. او بل دا چې د نقره استعمال دښته زیات وه، او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالېږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کېږي. او په ولسي ادب کې هم سیره یا سه خدای مکړه لبرجستگی سخرا غرزیده لیلا.
در ننگره ها رسون که خکلا شیرزاد چه اوس محل پا کابل که وسیگی وی چه دوی اوس پیزوان نیستیماله بی خونو موری لطاریخ خبره ده. او وی
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنی زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ آریایان یو، دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلی
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه، سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر اوسنکی فرید نوښت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویلې دغه رقم یو سبه و هغه به هم دوی درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړه نو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي. نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فلکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګېد د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی هم دغه باور ورسره ده.
د کابل اوسنکی لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولی هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی. او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی، خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیرو. پخوا به خلکو ډیر پیزوان خوښوه، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښوه، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې بي چې هغه دم د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او همغې نه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپله چې لیدلی دي همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړي غوندې وي د پوزې منځنی دیوال برخه کې دا بندیږي او بیلابیل رنګونه هم لري، خصوصا سور رنګ د پیزوان البته ډیر انجلی خوکه یو ډیر کاروي.
لدغه کړي ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سره زر دی، سپین زر دی، اوس پنه د څه دی؟
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي، هم د سپین زر نه جوړیږي، او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دی لپاره چې دا لا هم خوله شي. خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
په خپل دی وی خزي پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بولې او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم دا چې لا هم او خلا خلکو تور کوي او البته توان به همدا به چې ناراحت به زکه د پوزي په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی تبي خبر د چې خلک ډور سره ناراحت به او پوزه لک شاید خوګه هم شي همدا توان دا واغې ګټ
د پیزوان پاره ستا کوم لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټپه مې زده پدې حق لو غوړم هم غدرته وایم پیزوان دی ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر داسې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلې هم نه دی راځي د دې پیغلې کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلې نه می استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده او نتکی او پیزوان گرنی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالی گی او دیر خیسته زیورات دی در میرمنو لپاره خو ما کلا پیزوان نده لیدلی
ولی دی نده استفاده کرده پیزوان
زکم پیزوان نده چی نده می استعمال کرده زکم چی پیزوان اوس نستا دیر کلا واقع کم بل دولی چی راواتل یقو تا ندکی وی چی پا پوزه که بندی گی او بیا پا سیخک که دا ویختانو یا دا وقت سره نزدې د بندګي او د دینه می استفاده ام کړی او د پیزوان هغه چې د پوزې په د مابین کې بندګي د میکلن لیدلې
قدر من دوستانو کله نا کله مشقې پر خپل یار هم غک کوي او وی پیزوان می خوړو و بوې ور په غم شریک لاله نسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وی پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډیری فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولی چې له یادو توکیو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډیری خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمیر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن د راتک په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پات رسو کومو رادیو ته لیکونه رسول پاتې مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې 4
زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شهوازم زنغمایم تمی سازم زمخامیم تمی سوریم زآهنگ تمی آوازم زنغمایم تمی شمم زلمبایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازم زلمبایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازم زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادا گومی پیاله بندې چې نشه په کې مستی دي دادا گومی پیاله بندې چې نشه په کې مستی دي دادا گومی نغمه څنګه شاباس پر کې نڅېږې دادا ګومې نغمې څنګه شاباس پر کې نڅېږې سر دلې وان توبې په زما د جنون راځې
دم سر دلی وان تو بیم تزماد جنون رازی هم نازمیه هم می نظم تمی سوزا هم گدازی هم نازمیه هم می نظم تمی سوزا هم گدازی تقبلات نمی کعبای تمر جاد راز و نیازی تقبلات نمی کعبای تمر جاد راز و نیازی زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازی زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازی دادا کمی پیالے بندی چی نشے بکی مستی دی دادا کمی پیالے بندی چی نشے بکی مستی دی دادا کمی نمی سندی Shabbat, we're getting a baby.